شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو له دې خبره وو چې په ارګ کې چارواکي شمنه کوي چې ډیر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس معرفي شي. د هلمند د سلګونو ښوونکو د اعتصاب په اړه هم اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. صالح محمد صالح اوروي.
دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې تر اویا زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. په اروزګان کې چارواکي وایي چې په شیرې دښته ماشومانو شمېر زیات سوی دی. راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر فیصله کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل دي دوام پیدا کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر اویا زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي، د دغو تعرضي او تهاجمي پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي، شپږ اویا مخالف وسلوال وژل سوي او 14 تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. اعلامیه وایي چې په وژل سوو وسلوالو کې د وسلوالو طالبانو درې سیمه ییز قومندانان هم شامل دي. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، نورستان، غزنی، اروزګان، هرات، نیمروز، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې سوي دي. د ملي اردو د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د دولت کوم مخالفې ډلې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د لغمان ولایتي اداره وایي د لنګر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو په بمباري کې څلور دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د لغمان ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه بمباري پرون ماپښین سوي ده. په اعلامیه کې ویل سوي د مخالفانو دغه ډلې په سیمه کې وخت نا وخت پر افغان امنیتي قواوو حملې کولې. په اروزګان ولایت کې په شیرې دښته ماشومانو شمیر زیات سوی دی. د ولایتي روغتون د داخله برخې مسؤول ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی وایي چې په شیرې ډیری اخته ماشومان له نور ولسوالیو مرکز ترین کوټ ته کډه سوي دي. د علت دغو ماشومانو ته د واکسین نه ورکول شو ولی دی.
د اروزګان ولایت په مرکز په ترین کوټ کې د شیرې واقعیت ډیر زیات شوي دي. لامل هم د واکسین نه تطبیق دی. تقریبا د 80% واقعیت دغه یعنی نظر د پخوا پر طلبانه ډیر شوي.
دا به اصل کې د چي پورسوي کې راپورونه ورکول سوي چې په اروزګان ولایت کې زیاتره روغتیایي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي دي. په اروزګان کې د روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې هڅه کوي لور پروتو سیمو ته د شیرې واکسین د تطبیق لپاره ډلې ولیږي. چارواکو نه دي ویلي چې دقیقا په شیرې سرخکان د اخته کوچنیانو شمیر څو ته رسیدلی دی. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل د دوام پیدا کړي. تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې تر اوسه پورې نافذ ده. رویټرز، نیویورک ټایمز او بلومبرګ د هغو کسانو په حواله چې د ترامپ پریکړه یې له نږدې څارلې راپور ورکړی چې سپینه ماڼۍ په پام کې لري د ترامپ دغه پریکړه نن ناوخته اعلان کړي. د رسنیو راپورونه وایي په عین حال کې ترامپ فیصله کړې چې په اټومي موافقه کې د امریکا مکلفیتونو ته په پام سره د ایران پر مرکزی بانک او د تیلو پر صنعت به له بندیز څخه ډډه وکړي. د اټومي موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکا ولسمشر فیصله کړې چې په ایران نوي او هدفمند بندیزونه ولګوي. روسیې د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه راپور رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراتو استازو دغه راپور د چهارشنبې په ورځ خپور شو. د اول وار دی چې د امریکا د سنا غړي د رسمي توګه روسیا د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنوي. په دې راپور کې د امریکا د سنا ډیموکراتو استازو له 2 لسیزو څخه په زیاته موده کې د اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د اغېز لپاره د روسیې هڅې څېړلې دي. خو د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف تیر ورځ وویل ټول هغه تورونه چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه لګول سوي بې بنسټ دي. پیسکوف دغه راز زیاته کړې چې دا ډول تورونه د امریکا او روسیې دوه اړخیز اړیکې نور هم خرابوي. د پنځمه په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په نورو سیمو کې د زلزلې یو لړ خفیف ټکانونه احساسې ویلي. راپور نه وایي چې د زلزلې ډیری ټکانونه په هغه سیمه کې و چې د نومبر میاشت کې په کې یوې سخت زلزلې تر 500 ډیر کسان مړه کړي وه. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د زلزلې په پرونیو ټکانونو کې د څلورو کسانو د سرسري ټپې کېدو او په کمی اندازې دوراني راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د فعال الکسی ناوالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی دی. ښاغلی پوتین د پنجشنبې په ورځ دا خبره د روسیې رسنیو د مسؤل مدیرانو سره په کتنه کې پرته له دې چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي یاده کړې ده. الکسی ناوالنی غوښتل چې د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ترسره په پام کې دي، ولادیمیر پوتین په وړاندې کاندید شي. خو د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل ناوالنی له دې کبله چې پخوانی جرمی دوسیه لري د کاندیداتوري په شرایطو برابر نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون دغه پریکړه غندلې ده. د ولادیمیر پوتین په وینا الکسی ناوالنی یوازینی کس نه دی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په شرایطو پوره نه دی ګڼل شوی. او د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډېره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو هڅه شخړه هواره کړي. د یونان صدر اعظم سیپراس ویلي د دې موضوع د هواري لپاره د فرصت یوه کړکۍ ویني. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د یونان له ارتودوکس کلیسا وغوښتل چې ګاونډي هیواد ته دي د مقدونیا د نوم کارولو په وړاندې چې یونان هم خپل یو شمالي ولایت ته کاروي له مخالفت څخه ډډه وکړي. سیپراس د یونان دولتي تلویزیون ته ویل باور لري چې په دې اړه توافق د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د یونان د بهرنیو چارو وزیر نیکوف کوټسیاس په دې اونۍ کې د یونان د مقدونیا یادونه وکړه چې اتن به د خپل شمالي ګاونډي هیواد په نوم ومني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. ارګ ژمنه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره بل دریو معرفي شویو غړیو یو تن انتخاب شي.
ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې ولې په سلګونو شونکو اعتصاب کړی.
دغه درې ماشه چې موږ ته پیسې نه راکړي او موږ اړین و دې ته چې دا ولې دوی موږ سره داسې کوي.
د حقیقت سره په پروګرام کې به واوري چې څه شی د دې باعث شوی چې د افغانستان د ګمرکونو عواید زیات شي.
په سات کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د غوراوي کمیټې درې تنه ولسمشر ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیتوب په هدف معرفي شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازای وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لوري ولسمشر ته ورپېژندل شوي دي. خو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې اکسین پر دغه انتخاب انتقاد لري. نور حال لکابله له اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام صاحب،
وروسته له هغه چې د انتخاباتو لپاره د غړو د معرفي کولو د غوراوي کمیټې درې تنه نوماندان معرفي کړل، جمهور ریاست که څه هم دقیقه نیټه نه ښایي، خو وایي ولسمشر به ډېر ژر د دې درې کسانو له ډلې یوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه وټاکي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې له لوري تېره ورځ ناوخته ولسمشر ته معرفي شول. ښاغلی
د ملي وحدت حکومت په ځانګړي ډول ښاغلی ولسمشر باید ډېر ژر د دغو درېو نوماندانو سره ځانګړي مرکې وکړي یا انټرویو یا مصاحبه ورسره وکړي او ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله احمدزی له لړۍ کې دوه وروسته د روان لمریز کال د جدي په شپږمه ولسمشر محمد اشرف غنی د غوراوي کمیټې وټاکل تر څو د کمیسیون لپاره یو بل غړې وړ معرفي کړي. راپور نو وايي د کمیټې ته د کار لپاره نږدې 80 کسانو خپل اسناد سپارلي وو چې د اسنادو له ارزیبي کولو او ازموینې اخیستو وروسته ترې درې تنه ولسمشر ته معرفي کړل. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1990 لمریز کال د سرطان شپږمه د پارلماني او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو د ورځې لپاره ټاکلې ده. له بل خوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنې شبکې اکسین د انتخاباتو د غوراوي کمیټې کار د انتخاباتو د قانون خلاف بلل ویلی دی هر کس چې د دې کمیټې لخوا معرفي کیږي قانوني مشروعیت نه لري او کارونه باید انتخاباتو پر خپلواک کمیسون منفي تاثیرات ولري. د دې شبکې رئیس سپینغر جانداد ازادي راډیو ته وویل
کاری کمیته گزینش به اساس قانون انتخابات طوری که به شما معلوم است غیر قانونی است و نگرانی ما ایست که کمیته گزینش هر کسی را که تعیین میکنه طبعا او فردام چون از طریق پروسی غیر قانونی میآید شاید مشروعیت قانونیش بسیار ضعیف باشه و این امکان داره که تاثیر بسیار منفی بالای کمیسیون و اداره کمیسیون داشته باشه.
خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث ویلي هغه کسان چې د غوروي کمیټې له لوري معرفي شوي با تجربه او مسلکي کسان دي. ښاغلی حارث وایي که د دې کسانو په کارونو کې سیاسي ګوندي او قومي مداخلې ونشي او هغوی دا پروسه په سمه توګه مدیریت کړي نو راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي. بلې شي برسې
مننه اکرام الله. اکرام په همدې موضوع به د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر واخلو خو چې دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. رشید صاحب خبرونه ته شرح لې رشید صاحب راپور مو واورېدو زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور. په دې راپور کې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین انتقاد درلود. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. موږ هم په دې اړه باندې خپله دریځ مخکې غوره کړی وو چې د غوروي کمیټې په دویم بار کې هغه خپل قانوني مشروعیت نه درلود واقعا، ځکه چې د ټاکنو قانون پر اساس ولسمشر دا واک لري صرفا چې کله په کمیسیون کې یو غړی عزل کیږي یا استعفا کوي یا فوت کیږي نو هغه دغه پخواني لست نه یو تن د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې لرلو سره هغه د کمیسیون د غړي په توګه ټاکي. دا چې په حکومت کې موږ ستونزې لرو هلته سیاسي شریکان دي، توافق د شریکانو په افرادو باندې په پخوا کې هم یو جدي مسله او معضله وه او اوس هم، نو موږ پیدا کړل چې په غلس باندې یعنی توافق نه و پر افرادو باندې په حکومت کې زما موجود نه و، نو موږ له خاطر ولسمشر د مجبوریت په اساس باندې قانون مات کړ او بالاخره لاړه د غوروي کمیټې خواته چې په دوهم ځل باندې هغه جوړه کړه. اوس افراد معرفي شول په افرادو کې موږ بېلابېل بګراوندونه لرو
رشید صاحب او بخشی که همده مسئله تراشو همدغه درې کسان چې معرفي شوی دی حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست، ستاسو په باور دا کسان د دې وړ دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ریاست ته وټاکل شي یو کس له دوی څخه؟ یعنی مسلکی دی
د افرادو په اړه باندې منفي قضاوت په کوم شي عادلانه به نه وي. په کوم ځای په دغه درې کسانو چې زه پېژنم د دې وړې بېلابېل بګراوندونه لري. ښاغلی رضوان د ټاکنو بس کې یو ښه متخصص پاتې شوی دی، تقریبا د اساسي قانون له دورې له دېخوا د دغه ټاکنو برخې کار کوي. ښاغلی قادرزادی هم پولیسي لري کې یو ښه فعال استازی ده او تقریبا من کولی شم وایي چې هغه هم کولی شي په دغه برخه کې مثبت اغېز ولري. او ښاغلی هاشمي هم له اساسي قانون په دېخوا په دغه پروسو او مسایلو کې دخیل ده او اوس هم یو مدیریتي پوست لري. نو فکر کوم چې درې واړه مناسب کسان دي، ول یو څوک بیا هم تاسو ته زه یادونه وکړم، هغه دا ده چې بیا هم توافق موضوع به په ځینو باندې ستونزمنه وي، یعنې ولسمشر او اجرایه رئیس به په اسانۍ باندې ونشي کولی چې په ځینو باندې توافق وکړي، ول دا چې بالاخره په درې واړه کې کوم یو د دې په سلاح راځي هغه به د وخت قضاوت وکړي.
دا خو طبیعي خبره ده چې په درو کسانو کې به په یوه توافق کوي او د اختلاف نظر به موجود وي، لیکن رشید صاحب که چیرته یو کس له دغو نه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه معرفي شي، د انتخاباتو په ترسره کولو کې به ځنډ او خنډ رامنځته نه شي؟ یعنی وخت کافي دی چې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي؟
یو شی باید واضح کړم چې کوم کس له دې نه غوره کېږي هغه د ټاکنو کمیسیون د رئیس په توګه باندې حکومت نه شي کولی چې هغه معرفي کړي. یعنې هغه به د غړي په توګه معرفي کېږي او د ټاکنو کمیسیون کې به له سره ټاکنه کېږي په اخر کې او یو تن به د رئیس په توګه انتخاب کېږي. ولې یو شی باید ووایم چې یو فرد نه شي کولی چې بالاخره هغه ټول تصویب د ټاکنو ته بدلون ورکړي. ټاکنو برخه کې سندي دي ولې کوم دي کولای شي چې دا څنګه مسائل تنظیم کړي او یو خلنو خود برابر کړي چې څه اوس په کمیسیون کې کبو دي چې هغه دا چې آلته یو کوم دي یات او بل اخره ثابت دي نور به وجود نه ټاکنو په نور باندې زه په پاین چې ان شاء الله په دې کې حاله چې ټاکل شي دا کبو کړي چې د ټاکنو د کمیسیون د غوړ سره به په ګډه باندې کړئ شي نو یو څه وکړي او کله چې څه پات چې به هغې مطمئنه چې ټاکنو په مدیریت کې یو خبر دی نو
یعنی تاسو په دې باور یاست چې د لدغو درغو دریو کسانو که یو کس کمیسیون ته لاره پیدا کړي دی باید د کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شي؟
زه فکر کوم چې د موجوده غړونه دغه درې وړ کې هر چې کمیسیون د معرفي شي د ریاست لپاره واړ غړو نسبت نور غړو په کمیسیون کې موجود دي.
نو دا خو بیا د کمیسیون پرېکړه ده چې کوم یو انتخابوي.
دقیقا ما هم ویل که دا دنیا تن دی کمیسیون ته او د زیرې په توګه پاتې کیږي زه بهډېر مطمئن نه یم چې موږه یو ښه بدلون ووینو په دې ټاکنو د نصیب په برخه کې او که هلته د رئیس په توګه انتخاب شي شاید چې یو څه تر څه ناڅه په دغه مسایلو کې تغییر راشي او بالاخره د بودجت په برخه کې موږ مثبت بدلون ووینو.
یوسف رشید، افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو اجرایي رئیس، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په شمال زون کې د نوی یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسؤلان وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو چارواکي په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر خبریالان هم د دولتي ادارو مسؤلان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقض تورنوي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
په شمال ځون کې د نړۍ د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسؤلان وایي چې په بلخ کې دولتي بنسټونه په خپل وخت سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په شمال ځون کې د نړۍ دفتر مشر مبین سایی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بلخ کې د دولتي ادارو د چارواکو لخوا نقض کیږي او د عمل سبب شوی چې خبریالان نشي کولای له دې ولایت څخه د پیښو حقیقي معلومات په موقع سره خپاره کړي. اغلی سایی ازادي راډیو ته وویل
ما تر یک سال گذشته شکایت متعدد را داشتیم از
موږ د تیری وکال راپدی خوا د خبریالانو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې د دولتي ادارو مشران په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه شریکوي. دوی حتی په ځینو مواردو کې مرکې نه کوي او د معلوماتو له شریکولو ډډه هم کوي. په بلخ کې د مختلفو رسنیو مسؤلان وایي د محلي ادارې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورن بولي او ادعا کوي چې اکثرا د بلخ ولایت مقام د امنیت قوماندانۍ د پوهنې ریاست او د امیر روغتیا ریاست د خبریالانو سره دوګونی چلند ترسره کوي. په مزار شریف کې آزاد خبریال احمد نبی رفعت ازادي راډیو ته وویل چې دولتي بنسټونه خاصا د امنیت قوماندانۍ دقیق او تازه اطلاعات له رسنیو سره نه شریکوي. هغه وویل
احمد نبی رفعت هستم، خبرنگار در مزار شریف. ارگان های محلی به موقعش به وقتش برای خبرنگارا اطلاعات دقیق نمیتن و اینمی یکانا مشکل خبرنگارا میباشه. ارگان هایی که به موقعش اطلاعات نمیتن تمام ارگان ها میباشد، قماندانی گرفته تا معارف و شفاخانه و مقام ولایت که در وقت معینش برای ما اطلاعات نمیدهد.
په شمال زون کې د نای دفتر مشر مبین سایی وایي چې خبریالان په خپل کارځایونو کې هم لا تپتي خولي او رواني ستون سره مخ دي. د نای دفتر د مشر وایي چې د معاشاتو کمواله د خبریال مسلکي کار ته د لازمي پاملرنې نه موجودیت د هغوی اخراج او تهدید له هغه نورو ستونزو شمېرل کی چې د بلخ خبریالانو سره لاس او ګریوان دي. د سجنا نیوز خبری آژانس خبریال ادریس مهرابی وایي چې خبریالان له دولتي بنسټونو څخه د معلوماتو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ په خپلو کاري بنسټونو کې هم لګن شپې ستونزو سره مخ دي. هغه وویل
ادریس مهرابی سم خبرنگار در بلخ. دری ولایت به خبرنگاران با مشکلات زیادی مواجه هستند، به خصوص عدم دسترسی به اطلاعات که نهادهای زیادی در ولایت هستند که اطلاعات به آسانی با خبرنگارا شریک نمی سازند. همچنان خبرنگاران در دفاترشان و محل کارشان با مشکلات دیگری هم مثل مشکلات مالی مواجه هستند که تا حال به این مشکلات توجه جدی صورت نگرفته.
معلومات تا په موقع سره د خبریالانو د لاسرسي ستونزمه د بلخ د امنیت قوماندانۍ له مطبوعاتي مسؤل شیرجان دورانی سره شریکه کړه. دورانی د نای دفتر د مسؤلانو د ادعاو پر ډول سره وایي چې دوی هر کله په موقع سره ماسق معلومات له خبریالانو سره شریک کړي. دورانی زیاته کړه
حال نظر به کنفرانس‌های مطبوعاتی
اشاره کرده چه پلیس تومره خبری کنفرانسونو ته حاضریږي او خبریالانو ته معلومات ورکوي، بل هیڅ تاسې بنسټ نه دی چې خبریالانو سره معلومات شریک کړي. په داسې حال کې د نای دفتر مسؤلان په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي، چې په تازګۍ سره د شمال زون د خبریالانو ټولنې اعلان وکړ چې شمالي ولایتونو کې په رسنیو کې د ښځو ونډه 10% کمه شوې ده. مجیب رحمان، حبیب سی، آزادي رادیو، مزار شریف.
په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي د یاد مرغانو د والګي مثبت نقش تشخیص شوی دی. په دې اړه باوران په خبرونه کې واوري خوص یو نړیواله موضوع راخلو. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران او شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه د اوس لپاره ومني او متحد ایالات تریونه باسي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په عین حال کې تمه ده چې د ټرمپ اداره له دې موافقې سره د ژمنتیا تر څنګ د امریکا لخوا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د ایران د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د نوي اعلان جزئیات څه دي؟
بله، ډېره زیاته مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې پر ایران د هغو بندیزونو د لرې کولو کار ته به دوام ورکوي چې له ایران سره په اټومي موافقه کې د هغو ژمنه شوې وه. له دې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې جزئیات په خپل حال پاتې کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او بلومبرګ خبرونې تیره شپه ناوخته د باوري سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینه ماڼۍ د ټرمپ د پریکړې جزئیات ښایي نن اعلان کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې که څه هم ټرمپ به له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا له ژمنې سره سم د ایران پر مرکزي بانک او د تیلو پر سکتور د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د امریکا مکلفیتونو عمل وکړي، خو په عین حال کې پریکړه کړې چې پر ایران نور نوي بندیزونه ولګوي. ټرمپ پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د سلاکارانو له ټیم سره تر کتنې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا به د اوس لپاره د ایران له اټومي موافقې سره ژمنه پاتې کیږي. خو د امریکا د خزانې وزیر ستیف منوچن پرون له دې مخکې ویلي وو چې دی فکر کوي ټرمپ ښایي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ټرمپ ښایي همداراز د امریکا کانګرس او خپلو اروپایي متحدانو ته نوی مهلت وټاکي چې یا له ایران سره اټومي موافقه د دل خوښي سره سم تعدیل کړي، کنه متحد ایالات به له دې موافقې نه وځي.
بله، تکل سب څه پیښ شول چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ناڅاپه خپل پریکړه بدله کړه؟ مخکې خو داسې ویل کېدل چې شاید یې مخالفت ورسره وکړي.
سیده، ولسمشر ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې ډېر مخالف او سخت انتقادونه یې پرې کول، خو د امریکا د ژمنتیا په مسله کې هم له دې موافقې سره د امریکا د ژمنتیا په مسله کې هم دی زړه نازړه و. خو د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د ګڼ شمېر نږدې همکارانو سپارښتنه ورته کوله چې له دې تړون څخه دې نه وځي، او همداراز ټرمپ د امریکا د اروپایي متحدانو لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د موافقې ته درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی پرون سهار پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د ایران اټومي موافقې ته درناوی وکړي. هغې وویل چې دا موافقه نتیجه ورکوي. میرمن موګیرینی چې په بروکسل کې د ایران او همداراز د جرمني، فرانسې او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کولې وویل چې دا موافقه به خپل هدف ته چې د اټومي وسلو له جوړولو د ایران راګرځول دي ورسیږي او دا موافقه به ترلاسه کړي. نو ستاسو خبره سمه ده چې دا تغییر ناڅاپي و، مګر پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ باندې هم د کانګرس د ځینو غړو لخوا او هم د اروپایي متحدانو لخوا یو لړ فشارونه و.
مننه. یعنی پرونی غونډه چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د یو شمېر وزیرانو او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ وشوه، د تلار هواره کړه چې په ټرمپ باندې نور فشار هم راشي او له ایران سره اټومي موافقه بیا هم ومني.
دقیقا همدغه څه ده چې دا تاسو وایي. د اروپا فشارونه امریکا له پامه نشي غورځولی په دې خاطر چې د متحدو ایالاتو هغه اصلي هم په اقتصادي مسایلو کې او هم په سیاسي برخه کې لوی متحد هیوادونه په اروپا کې دي، او چون دوی د دې پریکړې د عملي کېدو او یعنی د اغیزمن پاتې کېدو پلویانو او زیات پر دې باندې ټینګار کاوه، نو ځکه ولس مشر ټرمپ هم د دوی خبره لپامه نشوای غورځولی.
او د اصلي تړون اکثریت غړي هم اروپایي د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه
شپږ ارخونه چې دا موافقه له ایران سره لاسلیک کړي، یوازې یو پکې متحد ایالات دي، پاتې پنځه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي او جرمني دي چې اکثرا اروپایي هیوادونه دي.
احمد تکل، مننه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د ازادي رادیو د نن ورځې په بل سات خبرونه کې، یعنی د درو پورې وبخشي، ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه خبرې کوو. د نورستان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، د نورستان له والی خپلې پوښتنې وکړئ. دغه پوښتنې ډېرې مهمې دي چې څنګه په نورستان کې د بیا رغونې چارې مخته تللی شي، کوم کارونه چې په نورستان کې شوي دي هغه باید تقدیر شي. هر وخت منفی خبری هم شای ډیره ګټور نه وي، خو مثبت انتقاد هر وخت په دې کې شک نشته چې پرمختګ ته لار هواروي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان په ګمرکونو کې د عوایدو ته زیاتېدو مسله د ګمرکونو له یو مسول سره چیړو. خو اوس په د ازادي رادیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې سره واورو.
تاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مستسیم سفر تاسو ته دا پیغام جوړم. روزان د مستسیمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتر سړک د خان دوکا پار دی په دالاس زلس کاله مستسیم په راځي پیسې باندې نه اخیږي جوړې نه. زما د روډ مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته پنجدي توګه پام وکړي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د ښه کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو کارکنانو ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوو د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوقو بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته اتلس کال شل کال قیدونې ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي. نور تبدیلي د ولایتو بند دي. په درې کال څلور کال کې په هیواد نشي ورته راتلی. دغه زموږ ږغ به ټولو مسؤلینو ته ورسوئ. حقوقو بشر ته سرنوالانو ته په سلام خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد کریم د پکتیکا ولایت یو سبخینو نسوالی نه یو سبخی لکلی سخن. زه د پکتیکا وای محمد الیاس وعدت سخرا دا غوشتن علرم چې موږ د یو سبخیلو په نسوالی چې سبخیلو فکلی که مکتب نیستا. یو مکتب دی متا دفان حقم ناش ولال دی یوازی تعمیر لری او کوتی په پاسپټ نه لري. هم دا څو کالو راځي چې هغه چې ولال دی مو خوانځې نه لري. ټول سبخیلو سبخیلو کې د محمد الیاس وعدت سخرا د پکتیکا والی څخه دا هیله لرم چې دا موږ ته ښوونځی جوړ کړي او دا ښوونځی مو راته فعال شي. نور ښوونځي راته جوړ کړي. موږ ماشومان مرکزي لیسه ته روانې ډېر څنګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي. ورسلام په احترام.
د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د یو تحقیق په اړه له عصمت څاروانه اورو.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره په دو پلانونو کار کوي چې د یو پر اساس به څلور کواډ کاپټر ته ورته ستور بیړۍ د زحل قمر ټایټان ته ولي شي چې د یوې شهابي ډبرې نمونې ټولې کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور پر اساس دا دوه پلانونه د هغو دولسو وړاندیزونو برخه دي چې د ناسا په نویو پولیو یا نیو فرنټیرز پروګرام کې یادونه شوې او اوس یې ناسا د یوه د عملي کولو په لټه کې ده. هغه څلور کواډ کاپټرونه سفینې چې ټاکل شوې ده ټایټان ته واستول شي ډارګن فلای نومیږي. دا به لومړی ځل وي چې یو الوتونکی روبوټ یوه داسې قمر ته استول کیږي چې په اړه یې ډېر معلومات نشته. د ناسا له لوري دا استول کیدونکی ستورویړی یا الوتونکی روبوټ د ستورو د سترو ارګانیکو مالیکولونو د پیژندلو یا تشخیص وړتیا لري. دا سفینه به د ټایټان پرخې وارزوي او نمونې به یې مځکې ته راولی شي. مځکې ته به د 2028 میلادي کال په نومبر کې راورسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 خپري شي. د لنډو خبرونو وخت را رسېدل دی. سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر اویا زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي دي. د لغمان ولایتي اداره وایي د الینګر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو په بمباري کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اورزګان کې ولایتي چارواکي وایي چې په شری د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی. د ویلې چې دقیقا څومره ماشومان په دې ناروغي اخته دي. راپور نوې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو لری کېدل د دوام پیدا کړي. روسي د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه راپور رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي. د پنځمې په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په نورو سیمو کې د زلزلې ځینې خفیف ټکانونه احساس شوي دي. راپور نوې چې د زلزلې ډېر ټکانونه په هغه سیمه کې و چې د نومبر میاشت کې په کې یو سخت زلزلې تر 500 ډیر کسان مړه کړي وو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د امریکا متحده تونو پر روسیه کې د اداري فساد پر ضد د فعال الکسی ناوالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی. تغلی پوتین د پنځم پر ورځ دا خبره د روسي رسنیو د مسؤل مدیرانو سره په کتنې کې پرتل دی چې په دې اړه شواهد وړاندې کړي کړی ده. د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډېره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو شخړه هواره کړي.
په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي یا د مرغانو والګي مثبت پیشي تشخیص شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ناروغي اوس مهال یوازې په وحشي الوتونکو او په ځانګړي ډول کارغانو کې ده. کورنیو چرګانو او فارمونو ته سرایت نه دی کړی. دوی له خلکو وغوښتل چې د کور او فارمونو چرګان یوې بلې سیمې ته انتقال نه کړي او تر یوې مودې باید خوست ته د چرګانو وړل راوړل هم ودرول شي. له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د کارغانو پر لپسې مړینې او په دې اړه پر ټولنیزه میډیا د خلکو له اندېښنو وروسته څرګنده شوه چې په یاد ولایت کې کارغان او نور وحشي مرغان د مرغانو پر والګي اخته شوي دي. چارواکي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینې ښودلی چې یاد مرغان پر والګي اخته دي، خو تر اوسه په فارمونو، کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعات نه دي لیدل شوي. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت آزادۍ راډیو ته وویل چې
الحمدلله موږ د مجهزو وسایلو او د ضدعفوني موادو چې څنګه وکولی شو دوی هغه وقایوي شکل مخته ویسو هغه لرو سره دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخی چرګان لرولته نو اوس پور ان شاء الله دغه مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خنثی شي اهلي چرګانو ته سرایتونه کړي.
خوست د کرنې وزیر په لارښودنه د یاد وزارت د صحت حیواني او مالداري عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکی ټیم تللی دی. ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالداري وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده او دوی غواړي د خصوصیدونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورنۍ چرګان د دې مرض څخه وساتي.
یا وړل راوړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دا یوازې د زراعت ریاست په اجازه باندې سره رسیدي. که چیرته دوی اجازه څوک نه لري باید چرګان انتقال نکړي. دا ستونزه یوازې د خوست ستونزه نه ده، د ټول افغانستان ستونزه ده. دا ناروغي کېدای شي انتقال شي نورو ولایتو ته وغځيږي، فارمونو ته او کورنیو چرګانو ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
د حیواني بیماری د برخي او بلتن ډاکټر محمد خالد شهیوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خوست راغلی وایي چې
تشویش هم له دې نه داسې خدای نخواسته فارمونو ته او انساناتو ته انتقال نه شي. حال زر ته په تلاش بدای شي بیماری په زودترین فرصت سره مهار کړو.
د مرغانو والګي یو بل خطر دا دی چې کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي، او د ډاکترانو په وینا چې ناروغان 60% د تلف کېدو خطر لري. د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته مراجعه وکړي.
تر اوسه پورې کومه پیښه په انسانانو کې نه ده ثبت شوې، خو د دې لپاره چې انفلونزا یو ویروس دی، هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوست تخصصي ملکي روغتون ته مراجعه وکړي تر څو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي، خدای نه خواسته په انفلونزا ویروس باندې مبتلا نه شي.
د پروګرام په پای کې د خوست د مرکزي باغ د ونو لاندې د موظفو کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر یې نیولي ول، لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول. په یاد پروګرام کې د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د یاد ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د ګمرکونو له یو مسول سره شخیدل یو. د افغانستان د ګمرکونو اوایت سش کال زیات شوی دی، خو لا هم ستونزې شته. د حقیقت سره تر پروګرام مخکې هلمند ته مخه کوو. د هلمند د درو ولسوالیو د ښوونکو معاشونه ځنډیدلې دي. د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس پړه د دغو ولسوالیو پر آمریتونه اچوي، خو د ولسوالیو آمرین وایي د معارف ریاست غفلت کړی دی. د ګرشک ولسوالي 600 ښوونکو اعتصاب کړی. زموږ همکار الیاس دی دغه مسله په دغه تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
د سهار پر 8 بجې پیل شوی ښوونځی 9 بجې بې نظم ښکاري. زده کوونکي د ټولګیو بهر ډلې ډلې ګرځي او ځینې په خپلو کې ملنډې وهي. دا د لشکرګاه څخه لري د ګرشک ولسوالۍ د شیخ ابوالفتح بوستي د منځني ښوونځي په انګړ کې د سلګونو زده کوونکو د درسونو د ویلو وخت دی، خو د ښوونکو د حساب له امله تدریس نشته. زده کوونکو وایي ښوونکو ورته ویلي دي چې تر هغو به درس ورنه کړي چې دولت د دوی د دوو میاشتو پاتې معاشونه ورنه کړي.
مانو محمد ادریس هم مشکل ده استادان ته ماشینور کې د دې درې ورځې کې چې مشته درسونه نه دا کړی او امتحان مم دغه زمرد اين دی ورځ دا مرد دغه ورځ نو بعد استادان ته ماشور کول چې هغه مشته تدریس راي.
عبدالقادر مسلم یار مشکل لغه چې د معلومات ماشینور کې او مشته دغه درس تدریس نه لکی.
مانو ګر احمد انه سر موږ انت موږ معلومات دغه ماشینور کې چې مونږ روان دي په دغه درسونه نه ورته وای.
سموږه چې مونږ روان دي په 2-3 ورځې ورته پاره دي معلومات ما شنور کې او زموږ انتقام نام سبقانو شي نسته.
ستونزې وازی را کول زما شوونکو د ماشینو نه د اوس د معرف رسمي شوونکو ته هم دوه میاشتې کېږي چې ماشینه نه رسیدلې. د شیخ ابوالفتح بوستي په منځني ښوونځي کې د ګرشک د نږدې اکثر ښوونځیو شوونکو راټول شوي دي او پر یو زاړه ایراني فرش نیم لمر او نیم سیوري ته ناست دي. دوی وایي بل کار نه لري، د کلي د دکاندار قرضدار دي او نور د یوې ګولې ډوډۍ توان هم نه لري ورپاتې.
استادان دلته ولاړ دي، دا د څه دپاره ولاړ دي؟ دا د یو اتصاب په خاطر ولاړ دي. خپل اتصاب د به تر خپل ادب تر ختمېدو پورې ادامه ورکول کېږي، ځکه چې دا درې میاشتې کېږي چې هېڅ استاد معاش نه دی.
رئیس معرف فله یو استاد ویلی وه چې ستاسې معاشونه وتلې دي. موږ چې د مدیر معرف سره تماس نیولی دي، مدیر معرف ویلی دي چې دغه دې یا نه مدي اوس ایستلې.
چا ته 3000 ورکړي وې، چا ته 100 ورکړي وې، خو یو 1000 روپۍ معاش هغه چې 2000 روپۍ وای ګرځولې دي. او زموږ څخه پی معاش د ار نه پر څخه تقریبا 6-7 افغانۍ ګرځي.
دغه درې معاش چې موږ ته پیسې نه راکړي او موږ اړینو دي ته چې دا ولې دوی زموږ سره داسې کوي.
د ښوونکو د دې خبرې چې د ماشینو توجه پر وخت د دوی نه د معرب د مسلون لخوا پیسې اخیستل کېږي څوک ښکاره ثبوت نه لري، خو د ښوونکو د ماشینو په برخه کې اساسي ستونزه چیرې ده؟ د ګرشک ولسوالۍ د ښوونې او روزنې امیر محمد ناصر میروي او ستونزه د بودیجې په کسر کې ده، خو څنګه ولې د ښوونکو د ماشینو پیسې کمې شوي دي؟ میر مشخص ونه ویل، خو زیاته کړه لوړ پوړي چارواکو په دې برخه کې غفلت کړی دی او د دوی ماشینو زندګولې دي. د معرف دریاست مسولین چې ښوونکو ته په ماشینو رسولو کې پرشکاري یو پر بل تورونه لګوي. د هلمند د شوونې او روزنې رئیس پویالی قدرت الله یعقوبی وی د ګرشت لپاره د شوونې او روزنې امیر غفلت کړی دی او پر وخت یې فورمې نه دي ډکې کړي. په داسې حال کې چې د ګرشت معرف امیر محمد ناصر میروی د تیرې میاشتې پر څلورمه نیټه یې د شپاړسم په نوم فورمه چې ماشینه پرې اجرا کېږي مستوفیت ته سپارلې ده.
دا مثابته کړې ده او هم یې په اسنادو ثابتو. موږ د کوز تر څلورمه پورې موږ شانزده تر مستوفیت رسولې ده چې شپږ ویشت ورځې لا د مالي کال پاتې دي، خو بیا هم ماته کسر د بودیجې راځي. نو نور زما مسؤلیت څه دی چې ماته شپږ ویشت ورځې د کار نور لا هم پاتې وي او ما خپل پروسه د ادارې خلاصه کړې، ما خپل پروسه کاغذي خلاصه کړې، خپل مسؤلیت مې ادا کړې. نو نور خو مسؤلیت زما هغه نه دی چې خدای نه کرده د خپل صلاحیت یا د خپل مسؤلیت څخه اضافه کار وکړي.
د پوهنې د ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې د اوسنیو معلمینو او ممرونو په موجودیت کې تر نوي ډیر کسان مقرر شوي دي او د رسمي معلمینو پر ځای ماشینه تازه مقرر شوو کسان ته ورکول شوي دي، ځکه نو د بودیجې د کسر یا کمر سره مخامخ شوي دي. خو د هلمند د معارف رئیس پوهیالی قدرت الله یعقوبی دا خبره نه مني.
کاملا موجود در دو، یعنی موږ اضافه د تشکیل باندې هیڅوک نسی بوکرل د قانون خلاف عمل دی، هیڅوک نسی کول. یعنی حتی د معرفت وزارت مسلسل مکتوبونه راغلي دي چې تاسو خپل تشکیل پوره کړئ. کسر د بودیجې چې راځي نه یوازې دا چې دا په ګریش ولسوالۍ کې د کسر بودیجې راځي، خو باید د هلمند په ټولو ولسوالۍ کې د کسر د بودیجې رامنځته شوی، نه یوازې دا چې په ګریش کې. دلته وظیفوي غفلت شوی دی. کسر د بودیجې په هغه صورت کې رامنځته کېږي چې د ټول هلمند معاشات باید د یوې میاشتې پاته وي. دا چون دی یوازې د ګریش ولسوالۍ پاته کېږي، زموږ مشخصا موږ ویل چې شخصا د پوهنې امیر په دې برخه کې څه مشکلات لري.
شاغلی یعقوبی د نویو مقرریو خبره په داسې حال کې نه مني چې د دې ریاست مالیه او ادارې مرستیال ادریس افغان وایي د پوهنې د وزارت د یو مکتوب د امر له مخې نوي کسان مقرر کړي دي او دغه مقرریو د دوی بودیجه د کسر سره مخامخ کړې ده. دی وایي تر هغو چې نوی مالي کال پیل نه شي د ښوونکو معاشونه نه شي ورکولی. د زیاته کړه د سنگین او ناوې ولسوالیو د یوې خو د ګرش ولسوالۍ د ښوونکو د دوو میاشتو معاشونه د بودیجې د کسر په خاطر ځنډېدلي دي.
ستونزه په دې کې وه چې موږ وزارت مقام په هدایت خالي بستونه ډک کړل چې د هغو بستو په اساس وزارت مقام موږ ته دغه بستو مطابق بودیجه راکړې وه. نویو بستونه مو ډک کړل د هغو په دغه خاطر چې نویو بستونه موږ خالي بستونه درلودل، هغه استادان مو نوي استخدام کړل د هغو په دغه خاطر بودیجه د کسر سره مخ
د یادو درېو ولسوالیو د ښوونکو معاشونه نږدې 15 میلیونه افغانۍ کېږي. ویل کېږي د پوهنې ریاست په یو شمېر هغه بستونو کې هم کسان مقرر کړي دي چې د مقرري صلاحیت یې د دوی تر توان لوړ او په وزارت پورې اړه لري. په ولایتي شورا کې د ګرش د خلکو استازی ګل آغا مسلم وایي د معرف رئیس ورسره منلی دی چې د ښوونکو معاشونه اخیستې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د معرف رئیس قدرت الله یعقوبی شورا ته وروبولي او په دې اړه به وضاحت وغواړي.
ما چې تر ډېر حد پورې پوښتنه کړې ده رئیس معرف سره، رئیس معرف خپل خو ویل چې معاشونه ایستلي دي وړي دي. بیا چې مو پوښتنه وکړل معاشونه نه وتلي، رئیس صاحب معلومات نه درلودلی. موږ دا اوس پیلن پر دې باندې ناست درلودل، غواړو چې د رئیس صاحب معرف راوغواړو، د هغه سره پوښتنې وکړو، معلومات ځینې وکړو. لکه څنګه چې دا اوس پوښتنه تا وکړه دې په هکله باندې معلومات ځینې وکړو، پوښتنه ځینې وکړو چې مشکل په څه کې دی، ولې داسې کېږي.
څو ورځې وړاندې په هلمند کې د ودان افغانستان د ګوند د ساحوي دفتر مسؤلینو په لشکرګاه کې د معرف پر وضعیت د دریو میاشتو په اوږدو کې د یوې ترسره شوې سروې نتایج خپاره کړل چې په کې راغلي وو چې د هلمند د ښوونې او روزنې بهیر په تر ټولو بد حالات کې دی. په هلمند کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي 422 دي چې 130 دولتي ښوونځي د نامنو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې د ځینو شمیرو له مخې تر 100,000 ډېر ماشومان یې د زده کړو بې برخه کړي دي. محمد راستي، ازادي راډیو، هلمند.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالیه وزارت وایي سکل د ګمرکونو عواید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو عواید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره عواید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینواره یم او د نن په خپرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو له مرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوی دي؟
ډیر شکر، ډیره مننه راتګ څخه مو. سه کال یعنی دیارلس او شپږ نوي مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې درې اویا میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټولې شوې او نور باقیمانده بیا د عواید و وزارتون لار نه او مستوفیتون لار څخه دا پیسې راټولې شوې او همدارنګه بیا د IMF سره مو چې کوم هدف ټاکلو د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دکې راغلی و.
کوم شخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه په لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او سه کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات د ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسې په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی مونږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې تابندې عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثر هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایده می مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی. نو خوشبختانه چې هغه طرح منظور شول، تایید شول، تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل انوز هم ښه شول، چې موږ دپاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي. نو په هغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي، لارۍ راځي، په ترازو باندې درېږي او هغه وزن ایښودل کېږي، ریکارډ بیا نه پاتې کېږي. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر آخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بېرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغې به دا چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت، دوه میاشتې، یو کال مخکې کوم موټر راغلی و، وزن یې څومره و، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به کمپیوټر کې غږیږي. یعنی نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخت په جدي الکترونیکیږي کپلوی کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په کومه فیصدی باندې چې دا عواید اضافه کیږي، دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري، دا د مونږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې مونږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي، نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي.
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسې خپل هم یادونه وکړله، د دې پر وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسې هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټری کیږي، دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو، دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوس وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع کړو، ان شاء الله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو، منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو، چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي، د هغوی همکاري را سره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې بایست دې ګرځي چې مثلا کمال په کراچۍ کې تیریږي، یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازه برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخلل شي، نو تر هغه پورې موږ حاضر یو چې د نور ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نور د فرار د عوایدو کوم امکانات شته هغه د منځ لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریح په برخه باندې ده. د سویل کې چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډیر ټیټه بیه باندې هغه دغه کې د تشریح چې دی په درست ډول نه کیږي، دا تاسو منئ؟
تشریح دا یو تخنیکی موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي، تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک به ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا مانا چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا مانا چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود ندي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لارۍ راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجارانو ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې تیریږي.
نو په مغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولېږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، کنه بیا مختلفې ادارې مغلته دا دري څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کی دومره دوی هم پستونځ کیږي.
یو موضوع چې بل ډیره مهمه دغه د زورواکانو هغه سوداګر چې هغه زورم لري د هغوی موټر بغیر د محصوله خار ته بتللی په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلی اوس دغه مشکل شته.
حد اقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده یعنی زه نشم منلی زه بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی او که په قاچاق باندې راځي یغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوی موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي ولې هغه د محصول لپاره درول دی په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول ولې هغه کارکوونکي وهل یو د ګمرک.
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر بررسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زورواکانو دغه سي دغه شته چې هغوی مالونه انتقاله
بدون د محصول څخه هرگز نه
په هغه ورځ باندې چې دا کارمند وهل شوی او دا موټر پرته د محصول نه نوي تیر شوی
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه موږ ته کوم ابتدایي بررسي شو دغه پر هغه قضیه کړې ده تفاوت په باغ کې وو تفاوت په محصول کې وو تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وختل چې مکمل قانون په تطبیقي نو هغه په مابین کې جنجال او هغه راغله وو ان هغه تجار نه دی قاچاق بر دی او د قاچاق بر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي د ډول قاچاق بر په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه موږ سی یو روسي پوښتنه کده هم راته جواب کوي تاسو هم خبر یاست یو ډیر خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي.
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لار نه په خبر شولو د سوشل میډیا د لار نه په هغه لیست باندې خبر شو نو موضوع محول کړي د هغه عدلی او قضایی ارګانونو ته او که چیرې ثابت شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي او چاته ورکول کی ولې ورکول کی او د ما غوښتنه بم دای چې ډیر سخت جزا دی خلکو ته ورکړل شي هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکی او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع دی عدلی او قضایی او د نور ارګانونو تر بررسی لاندې نو په غی خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخیری نتایج موږ ته موای
تاسو د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ګمرکاتو موین نجیب الله وردک مرکه واورید چې وای دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدیدی او دا هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته او د دې سنځي د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د اوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت څه دی خبرونه تر همدې ځای وا تر بیا خو وخت
زند پہ نازے گما زد دیدن تگئی نام کل مردا سے شبلے راضی کل مختار کا